په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سپې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت ده. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د پوځ راتوي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه په وروستیو کې فیصله نه ده شوې. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړي چې وایي دواړو هیوادونو په خپلو پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله د سالنګ لار بنده ده. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي میلیونونه پاکستانیان به چې د مرستندوی ادارو په کومک باندې ژوند کول د مرستو بې برخې شي. او د پاکستان ستره محکمه نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په برخه کې خپل پریکړه اعلانوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي وو چې کابل او اسلام آباد د خپل اړیکو د شکول لپاره دا موافقه کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه نه ده شوې.
نه قطعاً په حال توافق صورت نه گرفتن و نه پیشنهاد داشتن کې نمایندهایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای از این توافق صورت نگرفتند.
جنرال وزیری وویل یوازې دا موافقه سوې چې د هماهنګۍ مراکز چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال وو له سره فعال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له کابل سره یې همغږي زیاته سوې او روابط هم مثبت دي. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله لارې بندې دي. ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واورې زخامت یو متر ته رسېدلی دی. د سالنګونو د څارنې او ساتنې رئیس جنرال عبدالرجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي سالنګ کې واوره اوس هم وري او شدید توپان دی. د جنرال رجب په وینا تقریبا یو متر واوره سوې او لا هم د اورېدو په حال کې ده. جنرال رجب زیاته کړې چې په سالنګونو کې 50 متره سرک یخ وهلی او له دې امله د موټرو لپاره دغه لارې بندې دي. او په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان لوري دراکټي د پاکستان د توپچی د حملو له امله به کور شوي د سری میاشتې ادارې د خوراکي موادو مرسته وکړه. په کونړ کې د سری میاشتې رئیس ګل محمد فضلی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې مرستې د کونړ په مروره او شلتن ولسوالیو کې پر بې کوره خلکو ویشل شوي دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ډیورند کرښې ته په څیرمه پرتو ولسوالیو شلتن او مروره کې د پاکستان د پوځ د توپچي حملې روانې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو په زرګونو قربانیان د ډیرو مهمو مرستو بې برخې شي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو استایستوب کوي وایي په هغه هیواد کې تقریبا 9 میلیونه وګړي د بشري مرستو څخه برخمن دي. د پاکستان حکومت تر 60 زیاتو نړیوالو مرستندوی موسسو ته وویل چې په 2 میاشتو کې دی په دې هیواد کې خپل دفترونه وتړي او له پاکستانه دی ووزي. د پاکستان ستره محکمه به نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړي. د دې سپیناوی به هم وکړي چې هغه پټه پانګه لري کنه. عمران خان تورن دی چې پټې پانګې لري او ګوند یې له بهرنیو هیوادونو تمویلیږي. ټاکل شوی چې د محکمې درې کسیز قضایي پلاوی نن د خان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیګ نواز د تیر کال په نومبر میاشت کې پر خان د تورونو مقدمه جوړه کړه. کچېرې محاکمه عمران خان مجرم وپیژني په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې به د کاندیدۍ له حق محروم سي او د پاکستان د ملي اسامبلی د غړیتوب له حق به هم خلاص شي. دا هم ممکنه ده چې د تحریک انصاف ګوند له رهبرۍ هم محروم شي. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول سوی دی. رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د انقره د پولیسو یو پخوانی افسر رمضان یوچیل چې پوښتنې ورڅخه روانې وې په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن سوی دی. د ترکیې لپاره د روسیې سفیر اندری کارلوف د تیر کال د ډسمبر په 19 نیټه په انقره کې د هنري اثارو په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال وویشتل او ووژل سو. حمله کوونکي د حلب مه هیروي ناره کړه او داسې نورې خبرې هم کړې وې چې د سوریه په چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره کوله. حمله کوونکی 22 کلن پولیسو چې د حملې په وخت په کار کې نو. د ترکیې چارواکي وایي چې تر دغې پیښې وروسته یې زیات مشکوک کسان نیولی دي. په روسیه کې د جمهوري ریاست کمپاین به د دوشنبې په ورځ رسمن پیل سي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل سوی ده. د روسیې د فدراسیون شورا چې د پارلمان مشرانو جرګه هم د نن د انتخاباتو ورځ اعلان کړه او پریکړه وسوه چې د دسمبر په 13 به کمپاینونه پیل سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دسمبر په 16 لا اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست بلې 6 کلنې دورې ته ځان کاندیدوي. او د مسکو یو محکمې نن د روسیې د اقتصاد پخوانی وزیر الکسی اولیوکایوف د لوی رشوت اخیستلو په جرم په 8 کاله زندان محکوم کړ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. پاکستان ویلي چې له افغانستان سره یې اړیکو پرمختګ کړی.
پاکستان بل لار نه لري، د پاره درې ملیارد دشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
په درې ساعته جګړه کې هم نتیج ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي.
د کونړ امنیتي چارواکي غواړي په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي.
د سډیر جرمونه منګه ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه ښځینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو د شمالي کوریا د مسلې په ګډون پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې یو ساعت خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان چارواکو دا پیشنهاد کړی خو تر اوسه ورباندې موافقه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنځمې پر ورځ ویلي وه دواړو لوریو موافقه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې خپل پوځي استازي ځای پر ځای کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر شکې دوه خبري وکړي. نور تفصيل له اسمت سروان اوري.
پاکستان وی له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو په کابل کې خبري وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورها خوانومي شي او د 2015 په اکتوبر کې د دوو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکې دو په هدف پیل شو. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږي لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړی دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری د پاکستان د ادارت رچې په دې برخه کې د دوه هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده. جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل قطعا تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. دوی وړاندیز کړی و چې استازي دي زموږ په دفاع وزارت کې او زموږ استازي دي د دوی د دفاع وزارت په قرارګاه کې وي. په دې موضوع موافقه و نشوه، خو یوازې پر دې سلا وشوه چې د هماهنګۍ مرکزونه چې پخوا فعال ول هغه دې بیرته فعال شي. په دې موافقه شوې او دا مرکزونه بیا فعالی شي.
بالای ازی توافق صورت گرفتن و او فعال می
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت و اندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او وی ویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دوه هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر د د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دي ویلي.
مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکیچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
د 2015 کال کومه طرحه چې د ټولو هغه طرف په نوم سره جوړه شوې وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد د خواڅخه باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښول شي اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې متاسفه نه چې نه د پاکستان د هیواد د خواڅخه د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون علاقه تاسو ویني چې په اکتوبر کې نو څخه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان د خواڅخه چې کومه طرحه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هیڅ جواب افغان دولت نه دی ورکړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت عملي کار ته تمه بندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او هغه ډول دا په دې معنا باندې چې پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هیڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښودلی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څومره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ابنتنسن وینا هم اورېدله، هغه وایي په واضح توګه باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناه ځایونه لري او که دوی په دغه خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان د سیمې بېخي له لاسه ورکړي. دا په دې معنا باندې ده چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د پاکستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بله، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابر کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان سفر کړی و. افغان ولسمشر دریز وحدي وویل چې تاسو کوم خبرې شي پر سټیج باندې وویل تاسو الله باندې کړه په عمل کې ثابت کړئ. تر څو چې په عمل کې دا خبرې ثابت شي نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یو خبره ډېره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی، ملک افغانستان د اقتصادي برخه کې ډېر پاکستان ته اړو. ولې چې بهر بندر د هندستان سره راکړه ورکړه ترانس برخه کې زه د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ و چې افغان دولت افغانستان مجموع کې ورځ په ورځ د خودکفایۍ قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې به درلوده لا غنن سبا نور هیوادونو څخه هم لاس ته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بل لار نه لري. دوی پر درې ملیار د بشري د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد تر هغه وشو چې د پارلماني چالو یو یو هڅه راوسته.
بله،
هغه د پوز مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دې ته ونه کړه.
بله، په اګست میاشت کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د روسي ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نور مقامات روسي سفر به څومره د پاکستان د دریس په بدلون کې رول لوبولی وي یا څومره به دغه دریس بدل کړی وي؟
د پاکستان دریس لاس تورات باندې مشبک طرف ته تغییر کوي. د نړیوال کچه باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دوی په دې باندې اوس پوسیوي دي چې موږ د شان سره درکړو. تاسو په هر یو نړیوال کانفرنس کې وینئ چې د پاکستان مشرانو سره ډېر ناوړه چلند کیږي. ځینې مثلا امریکا او مشر دوی ته هیڅ اخلاق نه کوي. نور ځان شاغوي د سره ویني. بل ډېر مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر ځای دی، هغه د امریکا او د هندوستان ډېر نږدې اړیکې دي. ټرمپ چې کومه یادونه وکړه، مثلا دیموکراسي په برخه کې هندوستان یو ډېر پیاوړی ملک یاد کړي، او دا یادونه وکړه چې موږ د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې خپله راکړه ورکړه ډېره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یو ډیره سخت صدمه و چې د دوی هغه سخت دښمن چې هندوستان دی د هغه اړیکې د امریکا سره ډېرې ګورنې شوي دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کیږي. پاکستان لپاره بل لار نه پاتې کېږي. دا روان کنفرانس چې هم جوړیږي، پاکستان به ډېر په تاوان باندې وي، او پاکستان خلک هم نن سبا راپورټ شوي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور د ترهګرو لمن نه کې په دې کې د دوی ګټه او نه دنیاوالو اړیکې په دې کې سره سمېدلی شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریس په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو مخکې دغه ادعا کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. په دې خبرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره وسلوالو غوښتل د کندهار اوروزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې ونیسي او دغه لار وتړي. صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار د امنی کمانډانی د ویان مرستیال متی الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځې نه وخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د روزګان کندهار پر لوی لار د شاولی کوټ ولسوالۍ په چمنیانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شي. د هلال په وینا د وسلوالو طالبانو او پولیس ترمنځ درې ساعته جګړه رامنځته شوه چې د مازګر په 4 بجو پیل او د شپې تر 2 بجو یې دوام کړی. هلال وایي په دغه جګړه کې شل وسلوال وژل شوي او د امنیتي ځواکونو 2 سرتیر ټپیان شوي. د هلال په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار روزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې سکوت او دغه لار بوتلي.
جګړه په 4 بجې پیل شوه، تر مخسن تر 2 بجې دوام درلود. په درې ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي. چې د جملې څخه د 9 تنو وسلوالو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې په شوراوک ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. امنیتي چارواکو د شوراوک په اړه د طالبانو دغه ادعا رد کړې.
عمردل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د درې ساعته جګړې په نتیجه کې شاوخوا شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې په نوم کتاب پرون مخکتنه وسوه. په دې اړه په جوړه شوې غونډې کې ویناوالو د کتاب مطالبه ته په کتو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي وبلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلی لیکوال فهمي هویدی لیکلی دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنه ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما دهی یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترمان
موږ په داسې وضعیت کې چې ټولنه مو د هیواد دایمي شرایطو په پام کې نیولو سره د پرمختګ او ترقی په خاطر راپورته شوی خپل مسؤلیت ګڼو چې دغه کتاب نقد ته وړاندې کړو چې نظرونه پرې تبادله او خلک ترې مثبته ګټه واخلي.
د ناستې بل ویناوال محمد سالم حسینی وویل د دغه کتاب لیکلو څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو په نورو هیوادونو هم اثر کړه، ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا خبره ده چې د خپلو معلوماتو ترڅنګ د ځان او پټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړي چې قضاوت مو پرې کړی شي. حسینی د کتاب د مؤلف لقول وویل طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خلکو پر ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډیره د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظره طالبان اکثره هغه خلک و چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي و چې پراختیا پکې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لخکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي به تالیف شوی او د پښتو ژباړه یا اسدالله ساحل کړي چې 28 عنوانونه او 222 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د زیاتې واورې اورېدو په نتیجه کې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لارو کې د ټرافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، تر دې شېبې پورې وضعیت څه دی د دغو لارو؟
السلام علیکم.
ستاسو ژغ پرې جانایش صاحب، د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د وضعیت په اړه کرا سره خبرې وکړې چې اوس وضعیت څه دی؟
سالنګ تر اوسه همداسې ستونزه پکې مخامخ دی، خو د ځینې شمالي ساحاتو کې په شمال کابل کې چې پروان او سالنګ سلولارې وصل دی هغه ښه شوی ده، او ترافیکی وسایط او هیڅ ستونزې نه لري، کوم ستونزه مخامخ نه دی. خو مګر په سالنګ کې هم داسې سلولار تلل شوی ده، او صرف هغه مسافر وړونکي موټرون موټر ګذرېږي، او نور په هغه وسایطو چې هغوی بار بار وسایط دي هغوی ته تر اوسه هم اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته عبور وکړي.
بله، انیټ صاحب، تر اوسه پورې د انساني تلفاتو راپور ورکول شوی؟
بله،
تر اوسه پورې د انسانانو د وژل کېدو یا هم چپ کېدو راپور ورکول شوی دی؟ چارواکو څه ویلي؟
چارواکو په دې اکله وایي چې په دې خاطر چې هغوی کلک تدابیر نیولې دا په دې خاطر همداسې چې تړل شوی ده سالنګ په بربري وسایطو په همدې خاطر دی چې تر اوسه جاني تلفات هیڅ نه لري. خو د هغوی تدابیر همداسې ده چې د جوي حالاتو پیشبیني کوي په دې خاطر چې مسافر وړونکو ته مسافرونو ته مسؤلیت درکړي. تر اوسه د تلفاتو په هکله هغوی وایي چې
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ یې د لارو د ترافیکي جریان په اړه تاسو ته معلومات درکول. و مردل چې د زیاتې واورې اورېدو له کبله دغه جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. ورزو کونړ ته، د کونړ امنیه قمندان غواړي په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي. اوس په دې ولایت کې یوازې 9 ښځینه پولیسي فعال دي. تفصیل د روحلانوري راپور کې.
په کونړ کې د حاکمو دودونو د کورنۍ لخوا د یو شمیر بندیزونو له امله ښځې په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې 9 ښځینه پولیسي موجودې دي. یو تنه چې د امنی قومندانۍ مخې ته د قراول ترڅنګ په یو کانتینر کې ناسته ده او پاسپورټ اخستونکي ښځې تلاشي کوي، د ځان پیژندګلوي وروسته یې ازادي راډیو ته وویل. یو میرمن چې د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره امنی قومندانۍ ته راغلی او د خزینه پولیسو لخوا تلاشي شوی وایي.
پاسپورټ جوړوم تر خزینه تلاشي له خپل عزت سره وکړله. او په موږ ډېر ډېر په دې خوشاله چې دغه سه تلاشي کیږي.
د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وای په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډېر زیات دی، ځکه چې یو شمیر کسان د خزو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
د ډېر جرمونو موږ ولیدل چې د خزو په جامو کې ترسره کیږي. دا کومنګ خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډېر زر رسوا شي او به نکړي شي چې خپل هغه شوم پدیدې ترسره کی. نو د دې وشتون ډېر زیات ضروری دی.
هغه ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړې چې څو خويندې پولیسو کې دند وخستلو ته چمتو کړی.
اوس په مجموع کې فعلا 9 نفره چې زنا پولیس لرو، البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورت کې دي، په قراولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر 140 نفر ته ورسو چې موږ به قرار اعلانونه ورکړي دي. زموږ ځخوند سره مو د علما کرامو بزرګانو سره مو د مبووی په کوهوی په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیس ته طریقه څخه ولیدي.
په کونړ کې پوخا د خزینه پولیسو د نشټون لامل ډېر ستونزې موجوده وي. حتی د ولایت مقام او قومندانۍ ته به چې خزې داریزو او پاسپورت خستلو د پاره تللي، د هغوی تلاشۍ د پاره هم څوک نه موجود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. نور له احمد تکل ناوري.
د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبر پانو کې چې تیر شپه ناوخته یې خبرې کړې، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین وایي چې دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمیر کړکیچنو سیمو پر حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د ټلیفوني خبرو غوښتنه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا شوې وه. کرملین وایي ټرمپ په خپلو خبرو کې له پوتین څخه مننه وکړه چې پرون یې په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په اقتصادي برخه کې د ده د مشرتوب ستاینه وکړه. خو د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه ټینګار کوي چې ټرمپ له پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې په خپلو پرونیو څرګندونو کې د ده اجرات وستایل او د امریکا د ستر اقتصاد په سمون کې د ده مدیریت ګټور وباله. پوتین په خپلو پرونیو څرګندونو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا په اقتصاد کې د ناڅاپي ښېګڼې یادونه وکړه او دا یې د هغه د جدي بریاو یو مثال وباله. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو داوی هم یادې کړې او د ټرمپ پر مخالفینو یې تور ولګاوه چې د هغه د کمزوري کولو هڅه کوي. دواړو خبر پانو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
د لندن او نیویارک ترمن سفر را لنډیږي، دا چې څنګه اسمت ساروان براته وای.
د لندن او نیویارک ترمن سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي، تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاوه، چټکی او د شخص له نظره آرام وي. کانکور په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیر و، هوایي زیاته ککړوله او شخص ډیر لوړ و. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورت 1.5 برابره ټیټ شخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانې په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې 1.5 دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2030 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دازل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو السلام علیکم، زه ورورجان له سارک نه غږیږم. زموږه 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته. څوک بلاش کنډوالو کې نه نوتلی او مرسته راغلی وه $200 او څه کمبل انصار ته دی موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شم رانه کړه څه زوروالکان ووړو څه غلو رازنو سره ووړو او موږ ته هېڅ شم نه رسېدل او موږ ته جوال راکړي دي انشاءالله خوان او لوګر نه غږېږم وسلام
اور سلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم مې د دې نه شکې چې مسته ماشینه نه را کړې ما له لوړو څه دا یې چې کارمن ماشینه پر وخت باندې مستر اورسي دې خپل جبونه دا چې پیسې لري مسته پر وخت باندې ماشینه نه را کوي بره خو نور بیمه ته نور جهات و دې مسته پر وخت باندې اورسي نو ماشینه نور د ګډ ورګانو دا اورسي ور کړی دی وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی پولیس یې نه جوړ کړی نور ګناه سره چې ما د نور ورګان نه تر کې وایي د ماشینه نه کېد کړی نو دا نه را کړی څو پاتہ باندې کور کول څه نه په دغه دغه ماشه ناشه چې دا ماشه ورک باندې ورنه کینو د کور په چی شو چې دغه ماشه لپاره د ناشه چې منه دغه ماشه دغه 2000 افغانۍ ته ناشه چې 2000 افغانۍ مې څه نه ستور نه کړ 2000 ته وګرځه نو دا د کور په چی شو چلی نو لور کول چرواسه د موږ پیغام ورسره مننه نه خیره ده
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو
د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې وايي د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو پوځي استازي به د په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو داسې وړاندیز ورته کړی خو د کابل له لورې نه دی منل شوی. په سالنګونو کې د واوري د ورېدو له امله لارې بندې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واوري زخامت تقریبا یو متر دی. په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان د توپچی د حملو له امله بې کوره شوي د سرې میاشتې ادارې د خوراکي موادو او د اړتیا وړ نورو موادو مرسته کړې ده. په کونړ کې د سرې میاشتې رئیس ازادي راډیو ته نن وویل چې دا کسان په مروره او شلتن ولسوالۍ کې بې کوره شوي دي. د پاکستان ستره محکمه بنن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړي. د دې سپیناوی به وکړي چې هغه پټه پانګه درلودلې ده کنه. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تیر کال پر عمران خان د تورنو مقدمه جوړه کړه. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول شوی دی. رسنیو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د انقرې د پولیسو له پخواني افسر رمضان یوچل څخه هم پوښتنې کیږي او په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن دی. او په روسیه کې د جمهوري ریاست کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی ده او د پارلمان د مشرانو جرګې نن اعلان وکړ چې د دسمبر په 13مه به د انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمي پیل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستل سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. د امریکا متحده ایالاتونو وی چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد سته. پر ایران تور دی چې په یمن کې د حوثیه غنم لاټړ کوي او د ډلې ته وسلې استوي خو ایران دغه تورونه رد کړی دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یو بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one and it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همداراز د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثي اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی او له څه باندې دو کلونو راهیسې یې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال ګڼي، له پخوا راهیسې حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پراوونکې بللې دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیستې دي، او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړې دي. ډیره مننه کوم خوشبخت صاحب. دغه لمرنۍ اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري. فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخلو، بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دام د فساد خبرې کې
السلام علیکم. زه اسمت لایم د کندهار ولایت
بله، خوشبخت صاحب د دې اواز مو هم واورید. د یم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي، او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟
مننه. اوریدونکو اصلاً ته فکر نه کوم چې دا ستونزه دې ولري. تبا نیم د ستاسو د دې دوي خو په دا کچه نه چې د دې کې ویلې لمړی دا ارغسان څخه چې موږ کوم ورور دا خبره وکړه، هیڅ په لار کې ستونزه نشته. هیڅ کوم څه دې کولای خپل احمالات او خیال کولای خپل مواد ان کې انتقال کی ورای وړي هغه کتیل وي هغه هر څه چې خوراکي مواد وي پولیس په ټولې خدمتکار دي او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي، د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل داسې دوی واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشر یې کندهار والي کوي. په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي، او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته. او که واقعیت ستونزه
بله، ډیره مننه. شو نام دغه موضوع د حوزو د دې مسلو و یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړی دي، دا به واورو بیا به تاسو جواب بیا پر واخلو.
د کندهار ولایت د ژوند ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ما د نورو ټول چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې د میوان په شخصي سړک باندې چې کوم پوستې دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې اسلام یا لنګوټه یا یو زره پرې ایښی وي هغه د مټر راستاکوي او د هغه سره سخت ظلم کوي. زما د نورو ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، میں کندار ولایت سے مختار سراڑی کا نیو ہے دا غشتانہ میں دا چې دا کندار کی کم پولیس دی دا کلرا موزا برے موزا داخل شہر پولیس دی خلق ضروری دکانداران نشان اخلي کی نور کی کم لیڑی والا والا علیکم پوری جی خرچے کم چلی خرچے کم خوراکی تو کی خرچے دے دا نشان پر اخی پیسے نو کی کم اور نمانیات تو کی چې باید از ماشان ما خوره دا دستی پیسې راکاو پیسې غوښتنه دي یو کې خدای باغه باندې ضروري په چکای وي وجل اشره دې ځای نه تم درې دا کارونه روان په مسول چارار سم کمانډانانو پر سر چې کم مشران دې دغه سم دا غوښتنه ده چې دا خوران غریبان د ورځې یو من ورځې خرڅې باقي 200 روپۍ دې ته پاتېږي هغه د 200 د 300 ورځې دا اسکر دې خوري هغه ته دا تاوان راړي غوښتنه مې دا چې دا خلق اسلاسی در خلق سپزور موت چانو نخوری او که دیامو خوری پیسی وارکی منم.
بله خوشبخته د دې دوه اوریدونکو اوسنه ما ورته تقریبا ورته استون زو بیا هم د اوزو څخه د پولیس څخه
بله د دې استون زو ما وی ته ورته د بیا هم وایم چې دا څنګه وجود نه لري اصلا تا باندې څنګه د وی دا هغه د حل لپاره د پولیس څخه کی ته مجازاتو لري استال ته مجازات او کسان چې د خلکو سره په طریقې سره هغه پولیس هغه مجازات دی چې مثالونه یې هم څه او هغه چې د شهر ومن کې او د خپل سوالې کې هغه ډول کلینی اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې څنګه د نوې ستونزې په ویو په دومره کچه نه دي. بیا هم زه دا وایم چې که دغه ستونزې دي ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار ولایت حکام او یا هم امنیت قمانداني ته مراجعه وکړي تر څو ممکن یې واورېدل چې ستونزه به یې ډېر ځل زه مطمئن یم تاسو دا چې کومه چې دا ستونزه به یې ډېر ځل حل شي او د کوم ورو څه چې د ولسوالۍ څخه مو تاسو کې مو دورول کېږي زه فکر نه کوم چې دغه دورول کېږي. دوی فقط په تلاشي باندې فکر کوم چې په پاتې کېږي به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه تاسو هم دلته حالات یو رقم او بل رقم وي خو باید تلاشي ورکړي. نور دورېدنه د خلکو نه کېږي. پولیس همېشه د خلکو په خدمت کې دي. زموږ ټول امنیت ځواکونه د همدا خلکو د کورونو او د دوی د اولادونو څخه زموږ امنیت ځواکونه جوړ دي. همدغه د دوی اولادونه د دوی ورونه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس شوي دي او امنیت ځواکونه سره راغلي دي. دا نه د دوی څه مثال دي نه د دې خلک دي د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت
بله مننه. خوشبخت صاحب یو دوه نور اوریدونکي دي، دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره. د دوی دواړو اوازونه به پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل له کندهار ولایت، تاسو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت به ټول دوی په غاړه وي. ځکه که چېرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کښې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضعیت ته خاصه پاملرنه وکړي. د اقتصادي پرمختیایي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ، نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو فقیران ډېر دکان ته ودرېدل، او په دې فقیرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله، خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل. ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
دغه وروڼو مشکل خو ټول افغانستان کې وو، د نړۍ یوازې کندهار کې نه دی. د بیکاري کچه افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې لوړه ختلې ده. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته فرصتونه برابره کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو امریت د کار او ټولنیزو ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان فرنډي او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبې نه وو، زه په نجارۍ، مستریتوب او فرنډ د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي، او هغوی اوس خپل کار کوي چې په چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي، او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو ماشومو استاذ هم په دې اړه دی خبرې کړي دي، او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر چیرې پورې دلته خلکو ته څه دي، تر د افغانستان په نورو هغو ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. خو اوس دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکار دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي، له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که څه هم په برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو دوی ته مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله، ډېره مننه کوم. دغه بل اورېدونکی به راوخو. بله
بله، السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار امی آره کنی وجده گران ورو را زمر پسیمه که مکتبون نوستا مرغارو چه زمر پسیمه که مکتبون جور چه او زمر طول ما شمان بی سواد باید لویان نیسی باید زمر سا مکتبون جور چه سرکونه و کرنکونه نوستا دا مشکل سا زمر پسیمه که او دا مشکل خاصتا پا ویوان و رسالوی که دی دیر امرو نستاسو دا توجه سخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اوریدم که بم راوخ خود ده شکایت بم وره بیا به دواره تجاوب وست.
من افغانستان دی وزی اورنده دی ملت په خاطر غواړم د ولادت فریاد جوار بیا تاسو وزونه سوره سوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالی کې د ایوی تذکره په سر 800 پاکستانی کالداري اخیستل کیږي. مظلوم او دربدر ملت مخ کې د دې سهار تر ماښامه د ورځې روزانه د تذکره لا سره وړلو لپاره کوي 800 الداري وګتی بیا چارواکو ته ورکه او یو جل تذکره لا فراوړي. خلق په شخصي ملکیت مزکو باندې آبادی نشي کولای، ولی چې حکومت شل ډیر سیاتنزو سره افغاني په غواړي. دا انا او باغونه چې یو یا تر تل په تنزاو یا کالدارو باندې رانیسي او باغونه وبکلي، هغه دولتي چارواکي لانجران سره ولي د باغ مالک یا باغوان تاجر به عزت او وته کوي. بیا باغ داخل سي د انار پښک کول شروع او د لانجرانو باندې د کیږي سهار بیا مارکیټ ته اسي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري، دوی دا نشي کولای چې وروز دي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته. د خدای په خاطر دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري، په چا باندې وجاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دواړه ورن ته کوم تاسو جواب وایست؟
زه پر ستوندی په برخه کې بالکل مشکل دي. نو موږ په یو شمېر وسالي کې د ستونزو د شونډي د کمښت سره موږ مخ یو، تل د شونډي یو کمښت یې موږ په نسبي وسالي کې په ټول کې د شونډي سره د شونډي یو هیڅ مشکل نشته. بعضي مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی. خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده، راتلونکي کال د لپاره پلان جوړ کړی دی. نوي شونډي به په یو شمېر وسالي کې جوړ شي، کامیرونه به جوړ شي، او په ټولنیزه ساتهم د دغه کال د دغه تعلیم کال د پیل بیا تر
دا تعلیم کال تر پای چې موږ ګرم تیل صحایو کندار دلته به دوی دوی ښوندې پرانیزي هغه بندې ښوندې چې په ولسوالۍ کښې هغه به پرانیزي او دغه همدا اوس د پښتو نجاست یو کمپاین روان دی چې ټولو ښوونځیو ته فرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ وې چې دغه ستونزې دي انشاءالله حل شي د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې حل کړي د پاتې سو د پاسپورټ په ریاست کښې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده قیامت یې معلوم دی د پاسپورټ دغه د هغه قیامت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالابود اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي یو سړی ځي هلته هغه خپل بایومیټریک کوي خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي بانک کښې پیسې په بانک کښې تحویلېږي نو بیا ستونزه هېڅ اصلا پېښېږي نه بېخي په دغه ځای کښې دغه یو بېځایه خبره ده او حقیقت هم نه لري
بلې ډېره مننه کوم هغې یو اخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کښې لري نو د دې ستونزه به یې پلواورو
بلې السلام علیکم زه د شولیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم تېر حاله د کندهار ته ستا سره په تماس کښې یم زما پیغام دا دی چې موږ ته چې دلته خیمې راکول سي موږ د جنګو ته راغلي یو که دې مالته پاتې دي د غوی خالي دوه لاسه دې پښه راغلي موږ ته دې خیمې راکړي حکومت موږ دلته د سرپنا ځایونه نه لرو یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي موږ د حکومت څخه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځوي یو د سرپنا ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي وسلام
د دوی ستونزه مو واورېدل ستاسو جواب څه دی
مننه د دوی ستونزه موږ بلکل واخېستله دغه کندهار ته په دې وروستیو کښې خورا ډېر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي د روزګان څخه او د زابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موساتو خورا ډېرې مرستې د دغه کډوالو سره کړې دي او لا هم کوي ورسره که تاسو مطبوعات وګورئ موږ هلته دغه خبرونه چې دوی نشر کړي دي موږ په هر اونۍ کښې د زیات شمېر کدکتورن چې موږ په اونۍ کښې د سلګونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي زموږ د کډوالو چارو ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي دغه ستونزه وجود به ولري خو موږ هم لا دغه تېر اونۍ کښې والي یو کمیټه د اضطراري کمیټې کښې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبیعي پېښو پر وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړې ترڅو دوی پوره امادګي ونیسي او په داسې چې کومه طبیعي پېښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي
بلې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلې او د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو واورېدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نورې ستونزې هم واورو
هلو السلام علیکم زما نوم عصمت الله ده د تل د ترګو نه د مهاجرت ژوند تېروم زه د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه وایم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غږ کوم په ذلحدي مسلمیار باندې صاحب باندې زه غږ کوم چې د پارلمان غوندې تېروتنه نه کوي موږ افغانان یو د افغان کلمه به په تذکره کښې لیکل کېږي کنه دا ضرور دی دا ولیکل شي که دا ونه لیکل شوه موږ مهاجرونه په پاکستان کښې به قبولي واخلو او په افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو دا کلمه که ونه لیکل شي دا د اسلام کلمه ده دا ضرور دي موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده ضرور موږ مسلمان دا لیکل کېږي ضرور به لیکل کېږي وسلام
هلو السلام علیکم زه اسدالله عظیمي د غزني ولایت څخه درسره په اړیکه کښې ما د غزني په ولایت کښې ډېر سخت بې امني ده ډېر سخت بد حالت ده نه محصلین پوهنتونو ته تللی شي او نه متعلمین مکتبو ته له تاسو ازادي راډیو کارکوونکو او لوړ پورو چارواکو نه مو دا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ ډېر سخت بدالي ده طالبان د غزني شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي خلک نه پرېږدي چې هر مشکلات وي بس دغه موږ تاسو ته وایي او تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ السلام علیکم
السلام علیکم زاد ابی رضو پرکوم السلام من نیچیلی اولاد رانی کن زادی موسیم دا خلماش دا ولسواری دا پایر دولت خبر کن پجاز دا خدای پجاز دا قرآن مرلا تریم مشران پری ورسوی وزمور قرماش پشتنو کاری را خراب که ازمور کور تباو برباد سوزمور پچنیان مرشاس سریزمور را
حکومت
السلام علیکم وحاد تنایم لا پکرا چمکنیو څخه دتا په چمکنیو کې د او درې ورځې مکه یو دی وندای محصول وو چې زرګونه لکه توان کړو دی خپل توان کبلا و تختل نو هغه به وزله هلاک کې لسره یې روپۍ جمع کړې هغه یې له خاورو سره خاورې کړې زه دې پکا ولې څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه چمکنه ولسوالۍ ته راوړي هغه هلاک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بانک کې به یې جمع کړي نو داسې پېښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو نو زه څه هیله کوم چې هغه کار
السلام علیکم زه د پراده ولایت څخه د سه په تماس کې نوم به درته وانخلم د نامه څخه خبردار وکړو دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بیخي به دغه ته ډېر شوي دي حکومت خپله ورسره ناستې حکومت هم پیسې ورکوي اوس بیا څه چې مخکې سې به د پراده د راول جمع په سره بس کړي لاسه جوړه کړي خپله دغه پولیس چې دی کمانډان لا پوښتنه کوي او چې خپل خشي بالا په دې نه پر روان دي نو دې راته په خپل خشي په ازار باندې خشي دا نشه چې شړې مخنیوي او چې شړې و توه او ور دي سره موږ دې په ازار د تکلا جان چې حسابونه شو خراب دي دا ساکن به چې ورک شي خپل حکومت خشي نو دا نور څه خبر دي د موږ وکړو ما دا ما ته ځان خبر ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام علیکم قدرت یعنی راځي په ماښه روز ما دا پیغام دی نو 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 چار وخت دا موږ کله د سړک سي دي راځي وخت دی چې راځي چې نن جوړي زمن جوړي دا ول نه جوړي دا سړک دی چې جوړ سي دا فشار نه دی ځای دی چې جوړ سي دا شان دا چې نه دی خو دا سړک نه جوړ نه جوړ سي نه نه څه څه نه کوي چې څو راغلي دي سره غلا کې یا بل څه کوي چې وایي دا چې دا سړک
نور جنایتونه هم سره کوي او دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو وختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی د خاطرې او ستمانو.
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو اوري.